د مشال ریډیو په بل خبرونه کې موزه بوریوال کاکړ هر کلی کوم وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو. په دې ساته خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه شننې او تبصری لرو، او همداسې د خبرونې په دویم نمای کې تاسو ته اونیز پروګرام جمهوریت هم وړاندې کوو. خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم ته ټولو ول پامکړه د خبرونو سټکو ته. د پاکستان په سین صوبه کې لګرمه د مرشو کسانو شمیر تر 1100 واوخت دی. د امریکا بارنو چارو وزارت په خپل یو رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي، او روسي ولسمشر له خپل امریکایي سیال سره په شام کې د خرابېدونکو حالات او د ایران د اټومي تړون په اړه خبرې کړې دي. تفصیل: په سین صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل شو شمیر تر 1100 زیات شوی دی. روغتیايي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوې دي. د جنا روغتون ویاندې ډاکټر سیمی جمالی بیگا رسنو ته وویل که د موسمیاتو ادارې د ګرمۍ شدت زیاتېدو خبر ورکړې وي، نو ښایي دومره زیات خلک نه وي مړه شوي.
ډېر افسوس پاتې وایم چې که چیرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې څپې د راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای، او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی.
روغتیايي چارواکي وایي تېره ورځ د ګرمۍ شدت په کمېدو سربېره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جل وهلو وروړو عمل روان دی. دوی زیاتوي په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دي. د بردیر د کوهستان په غرونو د تېرې ورځې تر باران او ګلې وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد انصار مشال ریډیو ته وویل په وژل شوو کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان شامل دي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د بردیر د کوهستان استازي ملک محمد علي وویل په سیلاب کې د کلکوټ شاوخوا 30 کیلومتره سړک، کورونو او ودانو ته زیان رسېدلی دی، او دا چې حکومت ته تګ راتګ لار پرانیستو هڅه کوي. د امریکا بارنو چارو وزارت د بشري حقوقو په کلنی رپورت کې په پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونې په ګوته کړې دي. په بیګانی خبر شوی رپورت کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، زورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقهیز تاوتریخوالی شامل دي. د بیلابیلو هیوادونو د بشري حقوقو وضعیت په اړه د 2014 کال دا رپورت خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې د خبریالانو يرونه روانه ده، او په خبریالانو رسنوې لوی بریدونه وشو. په هغه هیواد کې د بشري حقوقو په نورو ستونزو کې د زندانونو خراب حالات، په ناقانونه توګه د خلکو نیول، تر مقدمې مخکې تر اوږدې مودې د خلکو په بند کې ساتل، کمزورې جنایي عدلي نظام، په وړو عدالتونو کې د عدلي ازادۍ کموالی او د خلکو د شخصي حریم حقوقو سرغړونې شامل دي. رپورت وایي د حکومت احتساب نشوالی هم یو مسله ده. د بشري حقوقو رپورت زیاتوي چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو لخوا تاوتریخوالی او عدم برداشت د هیواد په ځینو سیمو کې د لاقانونیت کلچر یا فرهنګ دود کړی. د پاکستان کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویل پر متحده قومي موومنټ ته لګېدو تورونو په اړه نن له برتانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنو چارو وزیر دا خبره بیګا ماخام د بي بي سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی و. په رپورټ کې پر ایم کیو ایم تور پورې شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرستې کوي. هند دا تور بے بنسټه بللې وه، او ایم کیو ایم ورباندې لس ویلو ډډه کړې وه. چودري نثار علي خان ویل نن به برتانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورنه کوي چې پاکستانی حکومت ته د ایم کیو ایم په اړه معلومات ورکړي. د ویل په دې لړ کې یې په اسلام آباد کې له برتانوي سفیر سره هم لیدلي. نثار علي خان زیاته کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارې په خوا هم داسې رپورټونه ورکړي وو چې د هند استخباراتي اداره را په پاکستان کې د نام نه خپرولو لپاره ځینو کسانو ته پیسې ورکوي، نو ځکه پر ایم کیو ایم لګېدلو تورونه په جدي توګه څېړي. خبرونه لمشال ریډیو ناوره. نیټو اتحاد په افغانستان کې د خپل اوسنی مشن په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د نیټو دفاع وزیرانو تیر مازدیګر په برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی مشن به د اوسنی غوث ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. د نیټو مشر ینس سټولټنبرګ خبري غونډې ته د دې ژمنې پخلی وکړ.
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشه د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو.
خبري غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزي ویل نیټو ورسره ژمنه کړې چې د افغان هوایي ځواک د ظرفیتونو په لوړولو کې به ورسره مرسته کوي. سپینا ماړی وایي د روس ولسمشر ولادیمیر پوټین تېره ورځ خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته په شام کې د حالاتو د لا خرابېدلو او د اسلامي دولت وسوالې ډلې د له منځه وړلو په ضرورت د بحث لپاره ټلیفون وکړ. دا د فرفری د میاشتې راهیسې د دواړو مشرانو ترمنځ لومړی ټلیفوني خبرې وې. سپینا ماړی وویل چې دواړو مشرانو په شام کې په لا زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې وکړې او ایران د اټومي وسلې د ترلاسه کولو نه د منع کولو په مقصد د روانو مذاکراتو په ترڅ کې د نړۍ د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اتحاد په اهمیت زور واچولو. سپینې ماڼۍ تر مخه اوباما پوتین ته دا هم وویل چې روس باید د یوکرین د ډزبندنې د معاهدې درناوی وکړي چې پکې د یوکرین له خاورې د روسي ځواکونو او د وسلو لرې کول شامل دي. بلخوا د روس پارلمان وویل دواړه مشران په دې رضا شو چې لوړپوړي سفارتکاران ویکټوریا نولند او ګریګوري کراسین به د ډزبندې په اړه د منځ ته لوازنامو د عملي کېدو او د شخړې په پورم نه حل د خبرو لپاره په تماس کې وي. د امریکا بارنو چارو وزارت وایي کله له ایران سره د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو اټومي تړون وشي هم نو پر تهران به د بشري حقونو سرغړونو په غبرګون بندیزونو ته دوام ورکړي. دا خبره د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او د مزدورانو چارو لپاره د امریکا بارنو چارو مرستیال وزیر ټام ملینوفسکي بیګا په واشنگټن کې د وزارت د بشري حقونو کلنی رپورټ وړاندې کولو پر مهال وکړه. دوی ویل که د اټومي پروګرام په اړه هره نتیجه مخې ته راځي دوی به په ایران کې د بشري حقونو ملاتړ ته ژمن وي. دوی ویل که د تړون په نتیجه کې ځینې بندیزونه ختم هم کړل شي د بشري حقونو په اړه بندیزونه به پر خپل ځای پاتې کیږي. مالینوفسکي زیاته کړه چې واشنگټن تیر کال هم د تیرو کلونو پرتله په ایران کې د بشري حقونو په حالت کې مانداره پرمختګ نه دی لیدلی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بیا او د موسم حال له رابعه اکرم خان نه اورو.
نن د پېښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.02 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.03 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.05 روپۍ او په 1.05 روپۍ یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو ریال په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپۍ او په 28.25 روپۍ افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.88 روپۍ او په 1 پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 202 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت یو کم څلوېښت او کم نه کم اوویش، بنو کې شپږ دېرش او شپږویش او په کوټه کې شپږ دېرش او اتلس وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اورېده چې ملیحه امیرزاده او رابی اکرم خان وړاندې کول. په دې ساته خبرونه کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورئ. د کوټ ښاروال وایي د ناقانونه ودانیو پر ضد په اقدام کې له مشکلاتو سره مخامخ دي.
کار موږ ته ډېر پاتې دی لیکن لو مافیا زموږ مخته ولاړ دی.
ناتو ویلی د افغانستان تر اوسنی ماموریت وروسته به په هغه هیواد کې بل ماموریت پیلوي.
Today we have confirmed our commitment to a civilian-led presence in Afghanistan.
او په اونیس پروګرام جمهوریت خبرونه کې مو د تیرو کلونو په نسبت په پاکستان کې د ګوندونو کمزوري کېدو موضوع څېړلې ده.
مجھے تو ڈیفینیٹلی یہی نظر آ رہا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پہلے سے کمزور ہوئی ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور نظر آ رہا ہے.
د دې هر څو ریډیو ته مشال ریډیو سره اوسه. راوسو د خبرونې لومړی موضوع ته. په سین صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د وژل سو شمیر تر 1100 اوښته دي. د کراچۍ ښار روغتیایي چارواکي وایي د مرګ تر ټولو زیاتې پیښې په هغه ښار کې ثبت شوې دي. د دوی په وینا تیر ورځ د ګرمۍ شدت پر کمیدو سربیره اوس هم روغتونونو ته د ګرمۍ او جلوهلو وروړلو عمل روان دی. په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې د ډاکټرانو په خبره د ځینو حالت پکې مرګونه دي. تفصیل زوی شپک راکوي.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچی او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تېرو شپږ ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شو شمېر ته یوولس سوه اوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیایي چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټه، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم دیرشو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ سمات شوی و، خو بیا هم د ښار بېلابېلو روغتونونو ته د جل وهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر پنځه ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تېرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1909 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کېږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزي حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمي جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمي جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پېژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس باید ویم چې که چیرې د هوا پېژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمۍ څپې د راتلو او بیا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمي جمالي په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربېره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نېشنل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت په زیادې مظاهرې هم کړي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
په کراچۍ کې د راغلي ګرمۍ په موضوع کې پاتې کیږو. افغان چارواکي وایي په کراچۍ کې د سختې ګرمۍ له کبله د افغان کډوالو ژوند په اړه اندېښنې لري. په سند کې شاوخوا 2 لک راجستر او نارجستر افغانان ژوند کوي. په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مشر مشال رادیو ته وویل د سخت ګرمۍ له کبله لږ تر لږه 4 افغانانو ژوند له لاسه ورکړی. نجیب عامر په دې اړه نور حال راکوي.
په کراچۍ کې د افغانستان جنرال قونسل شاه احمد سعید وای د سختې ګرمۍ له کبله د سلګونو کسانو وژل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. نوموړي مشال رادیو ته وویل په کراچۍ ښار کې اوسېدونکي افغان کډوال هم د برېښنا د نشتوالي او سختې ګرمۍ سره مخامخ دي. دی وایي هڅه کوي معلومه کړي د مړو شوو کسانو په منځ کې افغان کډوال خو نشته.
په مجموع کې د 0100 په شاوخوا کې کسان وژل شوي دي تر اوسه پورې دلته د ګرمۍ د وجې. د افغان کډوال هم د کراچۍ په اطرافو کې ژوند کوي، نو ممکن داسې وي چې په دغه خلکو په میانځ کې څه افغان کډوال هم واوسېږي، ځکه چې موږ اکثره د افغان کډوالو سره په تماس کې یو. تر اوسه پورې چې موږ کوم معلومات لرو داسې کوم څه تر اوسه پورې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې.
خو په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو یو مشر حاجي عبدالله شاه بخاري مشال رادیو ته وویل سختې ګرمۍ زیات افغانان ځپلي خو یوازې 4 کسان مړه شوي دي. نوموړي زیاته کړه
د دې سو وخت چې ګرمي شروع شي په دې سو ورځو کې زموږ په فلحال سو افغانان تقریبا 1000 نفره، یو دوه ښځې یو دوه سپینګیري د ګرمۍ دی وجه خپل ځانونه د لاس ورکړی ده. یو دی دمونږ دی دوه کس دی دمونږ دی افغان کیم دی، یو دی ولایت دی بغلان دی په افغان کیم کې پاتې کیږي، یو دی کندز ولایت دی چې هغه په سوراب ګوت کې پاتې کیږي دوه دوه، او دریم په جنگ آباد کې دی، څلورم په قایم آباد په دغه څلور ځایو کې دمونږ افغانان چې دی تقریبا 15 کاله شپېته پورې دی عمرو.
په سین ایالت کې عموما او په مرکز کراچۍ ښار کې خصوصا په تیرو څو ورځو کې سخته ګرمي ده چې له کبله د زرو په شاوخوا کې د خلکو د مړه کېدو راپورونه دي. په دغه ایالت کې د افغان جنرال قونسل شاه احمد سعید په وینا 15000 راجستر شوي افغان کډوال ژوند کوي، خو نوموړی وایي د 100000 په شاوخوا کې ناراجستر شوي افغان کډوال هم د غلطه استوګ نه لري.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان کورنی چارو وزیر چودری نثار علی خان ویلی پر متحده قومی مومنت د لګیدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنی چارو وزیر دا خبره بیګام شام د بی بی سی د هغه ریپورت په حواله وکړه چې د چهارشنبه پر ورځ خپور شوی. په ریپورت کې پر متحده قومی مومنت تور پور شوی چې هندي حکومت ورسره مالی مرسته کوي. هند دا تور بی بنسټ بللی وو او متحده قومی مومنت ور باندې لڅ ویلو ډډ کړی دا. تفصیل ریاض مساخیر راکوي.
د زیارت پورز ماخام اسلام آباد کې د برطانیې های کمشنر فلپ بارټن سره د ملاقات وروسته میډیا سره د خبرو په وخت د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وی د متحده قومي مومنټ په اړه د بي بي سي رپورت ته حکومت ډیر پسندیدګي ګوري ځکه چې دا د ملکی سلامتي خبره ده او د غلړګي با حقیقت ته رسیدو د پاره پاکستان برطانیې ته باقاعده درخواست کوي.
های کمشنر کې مشورې کې مطابق
دی وی د های کمشنر د مشورې مطابق بز د پاکستانی حکومت لخوا برطانوي حکومت ته بازابطه خط لیکم چې پکې به ټول خبري وي او په بازابطه او سرکاري توګه مونږ برطانوي حکومت ته حقیقت ته رسیدو کې دم رستو خواس کوو.
رسائی کے لیے مدد کی درخواست کر رہے ہیں.
د زیات کړه چې د پاکستان استخباراتي ادارو هم سو سو زلا خپلو خفیہ رپورټونو کې دا خبره پډاګه کړې چې هندوستان پاکستان کې ترهګری کوي او د دې مقصد لپاره دوی ځنې خلکو ته پیسې ورکوي.
پچھلے چند ہفتوں میں
دی وی چې 1300 کې پخکارت ہوگا د دې گاونډي ملک مشر والے په غیر قانوني نه بلکې غیر انساني کارونو کې د ککړتیا اقرار کړی وی نو په هغه پس منظر کې د بی بی سی ډاکومنټري د ډیر اهمیت وړ ده.
انتهایی اهمیت کی حامل
دا یادونه ده چې هندوستان د بی بی سی رپورت به بنیاده بلل دي او متحده قومي مومنټ په شروع کې په دې د تبصرې کولو نه انکار کړی وو. خو بیګا د ذکر شوی ګوند مشر الطاف حسین خپلو پلویانو ته په ټلیفوني خطاب کې وویل چې دښمنان د پارټۍ په ضد هر قسمه اقدامات کوي خو زه به په هیڅ قیمت د خپل جدوجہد نه لاس په سر نشم. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي پخوای هم د افغانستان او طالبانو ترمنځ د جوړجاړي په عمل کې مثبت کردار ترسره کړی او په راتلونکي کې به هم دا کار کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د اونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. د افغانستان د جوړجاړي او سولې بهیر او په دې کې د پاکستان کردار په اړه شنونکي څه نظر لري؟ په دې اړه ریاض مساخیل رپورټ برابر کړی.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله د یو تپوس په جواب کې وویل چې پاکستان د افغانستان د مفاهمتي عمل ملاتړ کوي او دغه لړکې هر قسمه مرستې ته تیار دی. نوموړي زیاته کړه 13 میاشت افغان طالبانو او حکومت ترمنځ شوي مذاکراتي عمل کې پاکستان مثبت کردار ترسره کړی وو.
لکه د خارجه چارو سلاکار چې ویلي پاکستان لومړی ملاقات کې مرسته کړې ده او موږ به د افغانستان د خوښي مذاکراتي او مفاهمتي عمل کې خپل کردار جاری ساتو. تر څو چې د دې ملاقات او د دې تفصیل خبره ده نو دا به افغانان پخپل کوي.
افغانستان کې د جوړجاړي او سولې عمل او د غلړ کې د پاکستان لخوا کړې وادو ته د سیمه ایزو چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې حکله مشال ریډیو د خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی د پاکستان تیر حکومت او موجوده حکومت د غلړ کې ژمنې کړې وي او اوس ښکاري پاکستان په خپلو خبرو عمل درآمد شروع کړی.
اوس پاکستان دا مني چې دوی د افغان طالبانو د مشرانو او دغه رنګي د افغانستان د سولې د شورا د غړو ترمنځ د چین په ورومچی ښار کې یو غونډه کې همکاري کړی وو چې دا غونډه افغانستان کې هم چارواکو میډیا ته دا خبر ورکړی وو. نو هلته هم دا خبر راغلی دی پاکستان هم اوس دا رسمن بازار ته تایید کړی ده. نو داسې ښکاري چې پاکستان کې وعدې کړي دي په هغې کې اوس کوششونه شروع کړي دي.
همداراز د سیمه ایزو چارو یو بل کارپوه افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وایي د افغانستان د مسلې حل کې پاکستان مهم کردار لري.
که خبر هر طرف ته اوړي راوړي پاکستان رول پکې ډېر مهم دی ځکه چې پاکستان نه بغیر دا پروسه چې کوم دی مخکې تللی نشي.
د یادونه ده چې د وروستیو کې چین کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو یو پړاو شوی دی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې روان اونۍ پاکستان د افغان حکومت او د طالبانو ترمنځ د جوړجاړي د راتلونکي خبرو په اړه د اسانتیاو پیدا کولو خبره وکړه خو افغان طالبانو په یو بیان کې ویلي چې له افغان چارواکو سره دوی نه پخوا خبرې کړې دي او نه یې په راتلونکي کې کوي او کچا کړي دي. د دوی په وینا هغه د طالبانو استازي نه دي. تفصیل ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د افغان طالبانو مشرتابه له افغان حکومت سره د پخلاینې د هغو هڅو تردید کړی چې پاکستان یې په خپل منځګړتوب امکان څرګند کړی دی. د طالبانو د بیان کې یوې خواته د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د پلان شوو مذاکراتو اهمیت کم کړی دی، نو بلخوا د کارپوهانو په فکر دا په طالبانو کې دننه درزونه هم ښکاره کوي. په افغانستان کې یو کارپوه حکمت الله اعظمي وایي
افغان طالبانو کې زما په فکر باندې یو سپلټ راغلی دی. د پیس ډیلیګیشن یو هغه ریئل طالبان ډیلیګیشن دی چې د ریپرزنټیټیو مثلا د قطر آفیس څخه راځي، هغه په د طالبانو د مشرتابه څخه مستقیما آرډر اخلي. هغوی خپل سټانس باندې تر اوسه ولاړ دي، وایي چې موږ مذاکرات نه کوو. پاتې شو دا دوهم سپلټ چې کوم دغه کېږي، مثلا په اورمچي کې دا مجلس وسي، هغه پاکستان فسیلیټیټ کوي او هغه هغه کسان دي چې مثلا دوی په خوا د قطر دفتر سره هیڅ تعلق نه درلودی. نو زما په فکر باندې افغان طالبان دا غواړي چې وښيي چې زموږ ډیلیګیشن یوازې د قطر دفتر کې چې ناست دي چې توی بغا یې بشري کوي دغه کسان دي.
دا اول ځل نه دی چې د افغان طالبانو لخوا داسې قسمه بیان مخې ته راځي. په پېښور کې خبریال او کارپوه رحیم الله یوسفزی هغه وجه بیانوي چې طالبان ولې وخت په وخت داسې بیانونه ورکوي.
طالبان چې دغلته کې د طالبانو رسمي نمائندګي نه وه، یعنې هغې دا و چې زموږ یو سیاسي کمیشن دی دا په قطر کې موجود دی او ټول سیاسي او سفارتي چې کوم اړیکې دي هغه د دوی په اختیار کې دي. نو دا ښکاري چې دا کم کسان چې اورومچی ته چین ته ورغلي وو، ممکن ده چې دا د طالبانو چې کوم سیاسي کمیشن دی د هغې په دې کې رضامندې نه وي. او دا هم ممکن ده چې د طالبانو چې کم رهبري شورا ده هغې هم دغه اجازه نه وي ورکړي.
دا چې آیا د طالبانو لخوا داسې قسمه بیانونه د باور وړ دي که څنګه، رحیم الله یوسفزی وایي
خو د هغې چې کوم رسمي ویان دي دوه کسان دي، نو طالبان شورا هم دا ویلي چې دغه دوه کسان دي چې دوی طرف نه څه خبره راشي نو دا به رسمي خبره وي. نو هغې دغه اعلانونه کوي او هغې دا وایي چې مونږ تر اوسه پورې د افغانستان حکومت سره خبرې نه دي کړې او نه کول غواړو. هغوی د افغانستان حکومت اوسه پورې رسمي توګه باندې نه پېژني. پاکستان هم هلې ځلې کوي، چین هم هلې ځلې کوي، خو تر اوسه پورې داسې ښکاري چې دغه کوششونه کامیاب شوي نه دي.
بلخوا حکمت الله اعظمي وایي چې تر یوه حده په دې بیانونو باور کېدای شي.
مثلا کم طالبانو باس کیږي دا جلا خبره ده چې آیا هغه طالبان چې اصلي طالبان دي هغوی باندې زه فکر کوم دا کاملا دوی خپل کم خبرې چې کوي زیاتره وخت دوی هغه حقیقت تر یو حده پورې ویلی دی. مګر د سولې دپاره اصلي مشکلات دا دي چې مثلا دوی دلته یو څه مشکلات په افغانستان کې دي چې هغه ډېر زیات دي. زه فکر کوم چې افغان طالبان چې دا شی وایي تقریبا تر یو حده پورې باور پکېدای شي.
د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز روانونه ویلي چې په نیسې راتلونکي کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د ملاقات امکان دی.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15315، 15015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی شئ. پاکستان د افغانستان هغه تورونه رد کړي چې ګواکې د ګل یا دوشنبه پر ورځ پر پارلمان په برید کې د ایسای لاسو. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا د چهارشنبه ورځې بیان بې بنسټه وباله. افغان ملي امنیت ویلي و چې د شواهدو پر اساس ورته معلومه سوې ده چې پر افغان پارلمان په وسلوال برید کې د پاکستان استخباراتي اداره ککړه ده. په هغه برید کې دوه کسان وژل سوي وو. تفصیل منور شاره کوي.
د پاکستان خارجه دفتر د افغانستان د استخباراتي ادارې هغه تورونه رد کړي چې وایي د تیر ګل په ورځ په افغان پارلیمان ترسره شوي وسلوال برید کې د پاکستاني استخباراتي ادارې یو چارواکی ککړ دی. دا چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه شوي او همکاري زیاته شوې، دا ډول پیښې او تورونه به پرې څه اثرات ولري. د امنیتي چارو افغان کارپوه حسیب الله شینواري وایي
په دې باندې لاپروس د افغانستان حکومت د افغانستان ولسمشر او څرګندوي نه دي کړي. یوازې د ملي امنیت د معلوماتو له مخې چې دغه اعلان په پېښور کې طرح شوی او د ایسای په غوښتنه باندې حقاني شبکې طرح کړی، نو لاپروسه په دې باندې هغه د ستراتیژیکو برخو خپلې څرګندونې نه دي ښودلي او نه یې پاکستان ته کوم پیغام لېږلی دی په ښکاره او په رسنیو کې تاسو نه دي راغلي. نو دا لا معلومه نه ده چې آیا څومره حقیقت لري دغه موضوع، او بل دا چې د پاکستان په ژمنتیا او د پاکستان په صداقت باندې څومره باور کیدی شي د افغانستان د حکومت لخوا. د دې راتر اوسه د افغانستان حکومت خپل دریځ نه څرګند کړی.
بلخوا پاکستان کې د دفاعي چارو سیړونکی ریټایرډ بریګیډیر اسد محمد وای د هغه په نظر د افغان چارواکو تورونه خایي رښتیا نه وي او کوي نو په کار دی چې پاکستان د هغوی اندېښنو ته جواب ووایي.
ګوره دا خو مته دومره زر دا دعوه کول بغیر د تحقیقاتونه دې حمله څو ورځې شوي دي او دوی باید دومره تیز دي نو چې دومره تیز دي او دومره رفتار سره دي دا تحقیقات کوي نو پکا چې دي ته مخکې نه بیا پته لګېدلی وی او دې مخنیوی کړی وی. بهرحال اوس چې کوم تعلقات دي هغه بالکل ستاسو خبره صحیح ده. دا یو کشیرګېړ اخته اوس ماته ښکاري چې روان دي افغانستان نه د هغې تشویش دی د هغې د تشویش خیال ساتل پکار دي. پارلمان باندې حمله چې کومه ده دا کمځای نه شوی وکړه دا په کار چې دواړه استخباراتي ادارې کینی نو د دې معلوم کې آیا که دا پہ خبر نه واقعی شوی نو بیا پاکستان له پکار دی چې دې باندې ګامونه پورته کړي او دغه کسان چې کوم پکې ملوث دي هغه رونیسي.
نوموړی زیاتوي په افغان پارلیمان برید وړه خبره نه ده. پکار دی چې په تحقیقاتو کې ورسره پاکستان هر ډول ممکنه همکاري وکړي. خو بلخوا په افغانستان کې د امنیتي او سیاسي چارو پوه حکمت الله اعظمی وای ځنې عناصر د افغانستان او پاکستان په تعلقاتو کې د خوالي مخالف دي. کېدای شي چې د دې ډول تورونو تر شا هغوی لاس لري.
زما فکر باندې دا نه یوازې دا چې څومره حقیقت لري چې آیا په دې کې استخباراتو لاس درلودی د پاکستان نه درلودی هغه جلا خبره ده. مګر د دې امکان هم شته. د دې امکان هم شته چې مثلا یو دریم پارټي یو دریم ګروپ چې مثلا نه غواړي چې افغانستان او پاکستان سره نږدې شي د هغوی هم په شي کې لاس کېدلی شي. نو دا امکان لري چې مثلا یو دریم پارټي غواړي چې د دواړو د روابط سبوتاج کړي او په هغې کې دوی خپل منافع لري.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت جوړېدو نه پس د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات ښه شوي او د اعتماد سازۍ لپاره هلې ځلې توندې شوي دي. دې لړ کې د افغان ولسمشر اشرف غنی او وزیر اعظم نواز شریف په شمول د دواړو هیوادونو اعلی حکومتي او پوځي چارواکو د کابل او اسلام آباد یو شمېر سفرونه کړي دي.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د بردیر د کوهستان پر غرونو د تیر ورځې تر باران او ژلې وروسته سیلاونه راغلي چې په کلکوټ تحصیل کې لږ تر لږه 8 کسان وژل دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې 15 ماشومان او یو ښځه ده. دوی وایي بارانونو او سیلابونو یو شمیر کورونو دوکانونو او سړکونو ته تاوان رسولی دی. هلته ځلې انتظامیه د بردیر په سیند کې د اوبو زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. غلام غوث نور حاله کوي.
د کلکوټ تحصیلدار ریاض شاهد نن مشال ریډیو ته وویل چې په دغه سیلابونو کې د وو کسانو مړی تیر مازیګر د سیلابي اوبونه راوستلې شوې دي.
د دې کې د یو کور پنځه ماشومان مړی دي. دا رنا له یو زنانه بوله مړه ده او یو سړی پکې مړل. ټوټل په دې کې وو کسان مړي. دا د پاتراک نه د بریکوټ پورې مکوړونه دي په لار کې. هغه راوتی خو د ټول نه زیات غټ کول چې دا د بیاړ بازار سره وته او په هغه کې یو لس کورونه متاثر شوي دي. سر مکمل وړی شوي دي. سر جزوي طور خراب دي او 25 دوکانونه چې وي مکمل وړی شوي دي.
د بردیر د کوهستان د سیمې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي ملک محمد علي مشال ریډیو ته وویل چې په دغه خونړي سیلاب کې د ځاني زیان ترڅنګ د کلکوټ تحصیل سلویخ کیلومتر سړک ته ډېر سخت زیان رسیدلی دی او ضلعي انتظامیه د کوهستان بره کلو ته د ځمکنۍ رابطې د بحالولو لپاره کار پیل کړی دی.
تقریبا 10 کسان فرض شوی دی اوس ما رپورټ واغوستو روډ ته صفائی باندې بالکل کار روان دی زمینی رابطه به انشاءالله مونږ به حالو
د بردر د کوهستان په غرونو کې د سختو بارانونو او ګلۍ له وجې د دیر په پنجکوړه سیند کې هم اوبه سیوا شوي دي او د بردر ضلع انتظامیې خلکو ته خبرداری ورکړی دی چې د پنجکوړې د سیند په غاړه آباد خلک دي د اوبو په ډیرېدو نظر وساتي او د احتیاط نه دي کار واخلي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو ته غوږیاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سوه. له ملیح احمدزاده څخه د خبرونو لنډیز اورو.
په سیند صوبه کې له تیرو شپږو ورځو راهیسې د ګرمۍ له کبله د مړه شوو کسانو شمیر تر یو لس سو زیات شوی دی. روغتیایي چارواکي وایي د مرګ د ټولې زیاتې پیښې په کراچۍ ښار کې ثبت شوي دي. په روغتونونو کې سلګونه کسان تر درملنې لاندې دي چې پکې د ځینو حالت مرګونه دي. د بردر د کوهستان په غرونو د تېرې ورځې تر باران او ګلۍ وروسته سیلاب راغلی چې پکې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د امریکا بارنو چارو وزارت د بشري حقونو په کلني رپورټ کې په پاکستان کې د بشري حقونو سرغړونې په ګوته کړي دي. په بېګاني خپور شوي رپورټ کې راغلي په دې سرغړونو کې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې او هدفي وژنې، د خلکو بې درکه کول، ځورول، د قانون واکمنۍ کموالی او مسلسل فرقهیز تاوتریخوالی شامل دي. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي په متحده قومي موومنټ د لګېدلو تورونو په اړه نن له برطانوي حکومت سره رابطه کوي. د کورنیو چارو وزیر دا خبره بېګا ماښام د بی بی سي د هغه رپورټ په حواله وکړه چې د چهارشنبه په ورځ خپور شوی و. هغه وویل نن به برطانوي حکومت ته لیک استوي او غوښتنه به ورنه کوي چې پاکستاني حکومت ته دې د ایم کیو ایم په اړه معلومات ورکړي. نیټو اتحاد په افغانستان کې د خپل اوسني مشن په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ژمنه کړې. د نیټو دفاع وزیرانو تر مازدیګر پر برسلز کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل نوی مشن به د اوسني اوس ملاتړ په نوم د ماموریت ځای نیسي. او سپینه ماڼۍ وایي روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل امریکایي سیال باراک اوباما ته ټلیفون کړی او ورسره د ایران اټومي پروګرام او په شام کې پر زیاتېدونکو خطرناکو حالاتو خبرې کړې دي. او د امریکا بارنو چارو وزارت وایي کله ایران سره د نړۍ شپږ ځواکمنو هیوادونو اټومي تړونو شي هم نو پر تهران به د بشري حقونو سرغړونو په غبرګون بندیزونو ته دوام ورکړي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې ملیحه امیرزاده وړاندې کول. اوس به ولاړ شو اسلام آباد ته وګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپل ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال سراج ظهیر پکې ځینې لوستې دي.
نن ایکسپریس ورځپاڼې خپلې ادارې په پاکستان کې د صحت د ادارې په خرابه کارکردګۍ باندې لیکلي او وایي چې یو طرف ته د سختې ګرمۍ له کبله شو مرګونو او بل طرف ته د سپریم کورټ ریمارکس د صحت د وزارت او د صوبایي حکومتونو تر لاندې د صحت د ادارو نااهلي په ګوته کړه. د ادارې په وینا چې د صحت اسانۍ ورکول د انساني بنیادي ضرورت دی او حکومت د دې ذمهوار دی چې هغه خپل وګړي ته د صحت پوره پوره اسانۍ ورکړي، خو دلته صورتحال بدل دی. چېرته سرکاري اسپیتالونو کې مشینونه کار نه کوي، نه چرته عمله کار نه کوي او یا نورې مسلې وي چې له کبله یې اولس ته سختو ستونزو سره مخ وي. ادارې زیاتوي دا لاسکه چې ځینې ځایونو کې جعلي دوایانې هم خرڅېږي او په پنجاب کې د دې دوایانو پر ضد د پنجاب وزیر اعلی نوټس اغستی دی. ادارې اخر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې کراچۍ کې شو د مرګونو نه د سبق واغستی شي او د کراچۍ په شمول د ټول پاکستان د صحت ادارو ته د خصوصي پاملرنه ورکړل شي، ځکه چې دا د انسان لومړی حق او ضرورت دی. بل پلو جنگ ورځپاڼې خپلې ادارې کې د کراچۍ په ګرمۍ لیک کړي او وایي چې د زر خلکو د وژلو وروسته کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ کم شوی، خو د دې اثرات لا هم موجود دي. تیرو شپږو ورځو کې د چارواکو په وینا د ګرمۍ نه څلوېښت زره کسان متاثر شوي دي او په زرګونو اوس هم مختلفو هسپتالونو کې پراته دي. ادارې مخکې لیکي چې یو طرف ته خلک د بجلی نشتوالي په ضد د حکومت او د کراچۍ الیکټرک سپلای کارپوریشن خلاف احتجاج کوي، نو بل طرف ته د سند اسمبلی غړي او وزیران هم د وفاقي حکومت په ضد احتجاج ته کېناستل. حالانکه داسې وخت کې دوی له د مسلې د حل لار لټول پکار دي. ادارې اخیری کې لیکي چې د زرو خلکو مړه کېدل سم معمولي خبره نه ده، باید چې صوبایي او مرکزي حکومت د یو بل پر ضد د تورونو الزامونو په ځای د مسلې د حل لپاره کوشش وکړي او داسې لار ولټوي چې ورسره راتلونکي کې دا قسمه صورتحال پیدا نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبرونکو ایکسپریس ټریبون رسپانه لیکي په هغه هیواد کې ک ټول حکومتي او اپوزیشن ګوندونه پر یو بل کراچۍ کې د ګرمۍ لقبل د سلګونو کسانو مرګ تور پور کوي. نو بلې خوا ته د هغه هیواد د موسمیاتو ادارې پر کارکردګۍ څوک هیڅ نه وایي. هلته امریکایي لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي د افغانستان په څیر په جګړه ځپلي هیواد کې د یو اتل اړتیا وه چې ورته د عیسی خان ارمانی په بڼه په لاس ورغلی. د دواړو لیکنو مهمې برخې مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان خبریدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپریس ټریبیون په خپلې یوې ادارې کې لیکي چې په کراچۍ کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله د سلګونو کسانو وژنې، که څه هم دغه هیواد کې په یو بل د سیاسي ګټو لپاره د تورونو لړۍ دوامداره کړې ده او د دغه هیواد د توانایي ادارې هم د تورونو د لړۍ په دغه ګرداب کې دي، خو د یوې ادارې د کارکردګۍ نه ټولو خواوو پام اړولی دی او هغه اداره ده د دغه هیواد د موسمیاتو د پیشنګویه اداره. اداریا مخکې لیکي چې په تیرو څو کلونو کې په آب و هوا کې د بدلون له امله دغه هیواد د یو شمیر ناورینونو لکه زلزلو، سیلابونو، توپانونو او د ځمکې ښویېدو سره مخ شوی او اوس په کراچۍ کې د ګرمۍ سختو څپو د دغه هیواد ولس ځپلی دی. د ادارې په خبره دغه ټولو ناورینونو نه پس موږ اوس خبر شو چې باید اوس دغه هیواد د موسمیاتو یو جدید نظام ولري. اداریه زیاتوي چې په نړیواله کچه په آب هوا کې په تیزۍ سره راتلونکي بدلونونو زموږ سیمه هم اغیزمنه کړې ده چې د یو تباهۍ نه کمه نه ده. د موسمیاتو پوهان وایي چې یوه میاشت مخکې د هند په شمالي برخو کې د ګرمۍ د سختو څپو له امله 2500 کسان وژلی شوي ول او د هند دغې ناورین نه باید موږ سبق اخیستی وی او د یوې خبردارۍ په توګه مو ورته انتظامات کړی وی چې داسې حالاتو سره پاکستان هم مخ کېدای شي، خو د بده مرغه موږ داسې ونه کړو او د مرګ څپو کراچۍ ووهله. بلخوا امریکایي ورځپاڼه لاس اینجلس ټایم لیکي چې څو ورځې مخکې په کابل کې د افغان پارلیمان ودانۍ مخې ته 28 کلن افغان سرتیری عیسی خان سره هغه مهال ډېر لږ وخت و چې ځان برابر کړي، کله چې د ودانۍ مخې ته یوه داسې درنه چاودنه وشوه چې مخکې یې ساری نه و. ورځپاڼه لیکي چې د پارلیمان په ودانۍ د افغان طالبانو لخوا د هغه برید نه پس چې پکې دوه ولسي وګړي ووژل شول او 40 نور ژوبل شول، د عیسی خان د مړانې خبرې ټول افغانستان کې خبرې شوې او د یو قامي اتل په توګه مشهور شو. د برید نه یوه ورځ پس بیا د هغه د مړانې تصویرونه او کیسې په مقامي رسنو کې خپرې شوې او د دغه ځوان تصویرونه د کابل په لارو کوڅو کې اویزان شول او افغان ولسمشر اشرف غنی هغه ته د دغه مړانې د انعام په توګه د 3 کوټو یو کور هم ورکړو. د ورځپاڼې په خبره دا مهال چې د طالبانو لخوا د بریدونو د مخنیوي لپاره افغان سرتیري په هڅو کې بوخت دي او ګڼ شمېر خلک په داسې حال کې چې په دغه هیواد کې تشدد کې زیاتوالی راغلی. طالبانو سره د امن په مخه د خبرو اترو په پیل شوې لړۍ افغان ولسمشر اشرف غنی د سخت تنقید سره مخ دی. په داسې حالاتو کې دغه جنگ ځپلي هیواد ته د عیسی خان لغمانی غوندې د یو اتل ضرورت و.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ناتو دفاع وزیران وایي په افغانستان کې د اوسنی ماموریت تر پای وروسته به په هغه هیواد کې خپل ملکی حضور ته دوام ورکړي. د خبرې دی وزیرانو تیر ورځ په برسلز کې د افغانستان په اړه د 2 ورځنۍ غونډې په پای کې وکړه. د ناتو جنگي ماموریت د تیر کال د دسمبر پر 1/3 په پای ته ورسید او د روان کال له پیل راهیسې د وڅ ملاتړ په نوم بل ماموریت کار پیل کړی چې پر اساس یې افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او مشوري ورکول کېږي. د ناتو مشر تیر ورځ ټینګار وکړ چې ناتو او متحدان به یې له افغانانو سره اوژه پر اوژه ودرېږي. اسمت سروان نور حال راکوي.
د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې تایید کړ چې د افغانستان دایمي ملاتړ به کوي. له بروکسل څخه د ازادي راډیو د خبریال راپور سره سم د ناتو دفاع وزیرانو د افغانستان له سرپرست دفاع وزیر محمد معصوم ستانکزي سره په غونډه کې د افغانستان پر امنیتي حالات او د غوڅ ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت پر لومړیو شپږو میاشتو غور وکړ. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ د وخت او شرایطو د سخت بللو په ترڅ کې تاکید وکړ. افغان امنیتي ځواکونو له دغو سختیو سره اغیزمنه مقابله کړې، زړورتیا، عزم او ژمنتیا ښودلی ده. سرمنشي ټینګار وکړ چې تړون به په راتلونکو کلونو کې د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکړي. دوی دا هم وویل چې ناتو او متحدان به له افغانانو سره اوژه په اوژه ودرېږي. موږ پریکړه کړې کله چې زموږ د غوڅ ملاتړ ماموریت پای ته ورسېد یو بل ډول همکاري به پیل کړو چې هغه ته دوامدار شراکت وایو. دا ډول
مشارکت به د ملکیانو په مشري وي خو پوزي برخه به هم لري. د ناتو تړون وزیرانو د اصلاحاتو لپاره د افغان حکومت د لوړ پروګرام هرکلی وکړ او افغان چارواکي وهڅول چې اصلاحات ژر او بشپړ عملي کړي. د ناتو سرمشري ښاغلی ستولتنبرګ وویل افغان چارواکي خپل هیواد ته د سولې په راوستلو کې جدي دي او دوی په خپلو هڅو کې د افغان حکومت ملاتړ کوي. د خپلو خبرو په دوام کې وویل زموږ ځواکونه روزنې سلامشورې او مرستې ته دوام ورکوي. موږ د خپل غوڅ ملاتړ د ماموریت د راتلونکي پړاو د پلان په جوړولو پیل کړی دی.
د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغانستان وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل سوی دی. د ویل د هوایي ځواک پیاوړتیا تر 2013 کال او تر هغې وروسته له افغانستان او ځواکونو سره د مرستو او د هغو تنظیمول د افغانستان مهم غوښتنې وې. یو ځل بیا عصمت سروان له نور جزئیاتو سره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزی د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزی وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزی په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له عمل د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله ویویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه و چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویویل
با استفاده از قوی هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د ځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو سرمنشي او همدارز یو شمیر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوی بیشتر صورت بگیرد.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشانو په ارادي پوری تړلې ده. نو موډي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پایته نه رسیږي او د افغانستان مخالف ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناتو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې همکار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخواني وسلوال مخالفان وبل وی ویل چې دغه ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولې دي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
یو نوې رپورت وایي د اسلامي دولت وسلواله ډله منځنی اسیا ته خپل فعالیتونه غځول نه غواړي. د پولینډ د نړیوالو اړیکو انسټیټیوټ دا رپورت د هغو اندېښنو برعکس دی چې ګواکې داعش یا اسلامي دولت ډله په منځنۍ اسیا کې هم خپل نفوذ غواړي. د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورت خپور کړی چې ملیحا امیرزاده یې وړاندې کوي.
د یوې سیډنیزې ادارې پولیش انسټیټیوټ آف انټرنیشنل افیرز پی آی ایس ایم نوی رپورټ وایي چې د اسلامي دولت وسلواله ډله په موجوده وخت کې خپلې هلې ځلې منځنۍ ایشیا ته په غځولو کې دلچسپي نه لري. د رپورټ تر مخه په دغه سیمه کې د پخواني شوروي اتحاد برخې یعنی قرغستان، کازاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان شامل دي. رپورټ زیاتوي چې اسلامي دولت وسلوال تنظیم په ستمبر 2014 کال کې د ازبکستان د اسلامي تحریک لخوا د وفادارۍ اعلان ته خاصه توجه ورنکړه او د ډلې په پروپاګاندا کې د منځنۍ ایشیا ډیر کم ذکر شوی دی. دا رپورت د هغو رپورټونو او خبردارو برعکس دی چې ګواکې اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل غواړي. د پی آی ایس ایم رپورت وایي چې یادې وسلواله ډلې په پاکستان او افغانستان کې د خراسان ولایت د جوړولو اعلان کړی دی چې له تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان سره پوله لري. یاد اعلان په تاجکستان کې اندېښنې سیوا کړي دي چې د منځنۍ ایشیا تر ټولو غریب هیواد دی. ځینې کارپوهان باور لري چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې لپاره د خراسان ولایت که څومره هم مهم وي او یا
که تاجکستان ته غځېدل غواړي دا هر څه یو طرف ته، خو په افغانستان کې د یادې ډلې موجودګي پر سیمه اثرات لرلی شي. په عین حال کې روس هم د اسلامي دولت لخوا ګواښ ته په کتلو سره د خپل کورني امنیت په اړه اندېښنه ښکاره کړې او وایي چې په افغانستان کې د ډلې موجودیت باید د ګډ سیمه ییز امنیت او پوځي ایتلاف له رویو سره جواب شي. رپورټ دا یوه حیرانوونکې خبره بولي چې د منځنۍ ایشیا په پرتله په یورپ کې د بلجیم او فرانس په ګډون له نورو هیوادونو زیات کسان په اسلامي دولت وسلواله ډله کې د شاملېدلو لپاره ورځي. د رپورټ تر مخه غربت یوازینی وجه نه ده چې له منځنۍ ایشیا زیات کسان په عراق او شام کې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو ته ورځي. په نورو عواملو کې له ټولنې د کسانو بیلول او ناسم مذهبي تعلیم شامل دي. رپورټ زیاتوي که څه هم اسلامي دولت وسلواله ډله منځنۍ ایشیا ته غځېدل نه غواړي، خو د یادې سیمې هغه کسان چې په شام کې د وسلوال تنظیم سره یو ځای جنګیږي خپلو کورونو ته په واپسۍ د جهادي مفکورې د خورولو سبب ګرځي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې د تیرو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزور سوي دي او که څنګه. پامیر ساحل د دې خپرونې کوربه دی.
په تیرو څو کلونو کې آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه؟ که کمزوري ښکاري نو وجوهات یې څه دي؟ آیا د سیاسي ګوندونو کمزوري کېدو له کبله جمهوریت هم کمزوری شوی دی او که نه؟ په پاکستان کې د جمهوری فرهنګ ودې مخې ته څه خنډونه دي؟ آیا د هغه هیواد ټولنه هم د جمهوری کلچر د نه پیاوړي کېدو لپاره پړه ده که نه یوازې سیاسي ګوندونه یې ذمهوار دي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوردونکو، څو ورځې مخکې د بنو په نیمه قبایلي سیمه بکخیلو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په کیمپ کې د امنیتي ځواکونو په ډزو کې دوه کډوال ووژل شول او یو شمېر ژوبل شول. په کیمپ کې عیني شاهدانو د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته ویل د کیمپ دروازې، پاس یا اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله کډوالو احتجاج پیل کړ او پوځیانو د دې کسانو د منتشرولو لپاره اوښکې تویونکی ګیس وکاروه او ډزې وکړې. د پاکستان یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط وویل په بکخیلو کې د کډوالو د مرګ ژوبلې له پیښې نه دی خبر. د پیښې په اړه چې کله مشال راډیو له واکمنو صوبایي او مرکزي ګوندونو او د پاکستان له نورو یو شمېر ګوندونو سره اړیکې وکړل نو ګڼو سیاستوالانو وویل دوی له پیښې نه دي خبر، نو ځکه خبرې نه کوي. یوازې د عوامي نشل ګوند سیاستوالانو پر ټولنیزو رسنیو او له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال پر پیښې د خفګان څرګندونه وکړه او د کډوالو د حقونو غوښتنه یې وکړه. د بکخیلو تر پیښې څو ورځې مخکې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری په خپله وینا کې پر پوځ شدید انتقاد کړی و او واکمن مسلم لیگ نون د نوموړي وینا نامناسبه بللې وه. دې حالاتو ته په کتو د پاکستان ځینو شنونکو لکه نجم سیټي، اعجاز هوتی، سلیم احمد او نورو یا په ورځپاڼو کې لیکل وکړل او یا یې مشال راډیو ته وویل چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ځکه هم پر دې وینا انتقاد وکړ چې په هغه هیواد کې د پوځ اثر زیات دی او واکمن مسلم لیگ نون نه غواړي چې واک ته یې خطر پېښ شي. دې دوو پیښو او د سیاسي ګوندونو طرزالعمل ته په کتو پوښتنه پیدا کېږي چې د تیرو څو کلونو پرتله آیا په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي او که څنګه. په لاهور کې د یونیورسټي آف مینجمنت ساینسز د سیاسیاتو څانګې استاد ډاکټر تیمور رحمان وایي اوس مهال داسې ښکاري چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ما ته خو بالکل دا ښکاري چې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، په ځانګړي ډول کله چې د وکیلانو تحریک بریالی شو او په پاکستان کې جمهوریت بحال شو نو په پارلمان کې تر هغه وخت وروسته چې یو ډول یووالی ولیدل شو چې په ملکي معاملو کې به د اسټبلیشمنت مداخلت مخالفت کېږي نو هغه دریس اوس موږ ته ډېر کمزوری ښکاري. زما په فکر اول گزار تحریک انصاف د احتجاجي درنې په شکل کې وکړ، د هغې له کبله ملکي منتخب حکومت کمزوري سو. بیا ورو ورو په شمالي وزیرستان کې تر عملیاتو وروسته فوج چارې په خپلو لاسو کې اخیستل پیل کړې او کله یې پر یوې موضوع واک اخیستو ته لاره جوړه کړه او کله یې پر بلې مسلې. نو یقینا د تیر په نسبت اوس سیاسي ګوندونه کمزوري ښکاري او اسټبلیشمنت طاقتور شوی دی.
خود کراچی پونتون د نړیوالو اړیکو استاد ډاکټر خالد غوث د موضوع ته لڅو اړخونو ګوري او وایي که د 2013 زیږیز کال انتخاباتو نتیجو ته ولیدل شي نو سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي، خو چې کله د آصف علي زرداری پیپلز ګوند د نواز شریف مسلم لیگ ته واک وسپاره نو جمهوریت پیاوړی شو.
د انتخاباتو نتیجو تا که اولیدل شي نو رښتیا هم ځینې سیاسي ګوندونه کمزور شوي دي، خو په څه ناڅه شکل موږ دا هم ویلی شو چې جمهوریت مضبوط شوی دی، ځکه چې سیاسي ګوندونو په ځینو ځایونو کې اسټابلیشمنټ ننګولې یا چیلنج کړی دی. نو په دې تناظر کې سیاسي ګوندونه کمزوري نه ښکاري، خو د مقبولیت یا شهرت په تناظر کې د تیرو انتخاباتو نتیجو وښوده چې ځینې سیاسي ګوندونه کمزوري شوي دي.
ډاکټر خالد غوث چې له بلې زاویې د پاکستان حالاتو ته ګوري، نو وایي د سیاسي ګوندونو اختلافاتو هم ګوندونه کمزوري کړي دي، دې پر حکومتدارۍ اغیز کړی دی چې ورسره جمهوریت کمزوره شوی دی.
آپس کے اختلاف کے بنیاد پہ انہوں نے اپنا آپ کو ضرور کمزور کیا ہے.
سیاسی گندنا لیوبل سره د اختلافاتو لکبلا کمزوری شوی دی. د اختلافاتو لکبلا چې گندنا کمزوری شول نو جمهوریت یې کمزوری کړ. زه چې د جمهوریت خبره کوم نو زما اشاره حکومتدارۍ ته ده. کله چې حکومتداری کمزوری شوه نو خلک له سیاسی گندنو بیزاره او خپه شول.
گورننس کمزور ہوئی ہے تو لوگ ان سے نالا ہوئے.
در ڈاکٹر خالد غوث خبرو ته پکتو دا سحکاری چې د سیاسي ګوندونو لولس او حکومتداري سره تړاو دی، چې دا درې واړه بیا جمهوریت سره تړلې دي، یعنی یو ډول سایکل یا دوران دی چې که په سمه توګه وڅرخي نو جمهوریت پیاوړی کیږي، کنه نو د ولس باور له لاسه ورکولو سره سیاسي ګوندونه کمزوري کیږي. ډاکټر تیمور رحمان دا خبره د یو بل سایکل یا گردش په صورت کې پر مخ بیایي او وایي د پاکستان په تاریخ کې ملکی منتخب حکومتونه د اسټابلیشمنټ له ننګونو او فشار سره مخامخ وي.
پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بذات خود ایک پولیٹیکل پارٹی سمجھی جاتی ہے.
بدقسمتی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تھا پخپلا د یو سیاسی گوند پتوگا قتل کیجی. خلق پوجی امریت تھا د منتخب جمہوری حکومت متبادل پتوگا گوری. نو دا گردش یادا دوران پا بیا بیا تکراری جی او ہر چلور شپاش یا اتکال پس مرش دا شای گورو. نو اوس هم پا پاکستان کی هم دا منظر شکاری چی دا دیری اندیشنی وار خبر دا. زکر چیز ما پا فکر دا پوجی امریت کبلا یا د اسټابلیشمنت په سیاسي چارو کې د لاسوهنې او واک ترلاسه کولو له کبله نه په خوا کله پاکستان ته خیر رسېدلې او نه به بیا کله ورسېږي.
هلته ډاکټر خالد غوث وایي اصلا د دې سایکل یا گردش د تکرارېدو لامل دا دی چې په پاکستان کې هیڅ کله جمهوریت نه دی پیاوړی شوی. د جمهوریت او جمهوري روایتو نه رواجېدو او د ولس تر سطحې د نه رسېدو لپاره څوک پړ دي؟ آیا ټولنې ذمهواره ده سیاسي ګوندونه که اسټابلیشمنت؟ ډاکټر خالد غوث وایي د جمهوري فرهنګ د پرمختګ لپاره یوازې سیاسي ګوندونه نه بلکې ټولنه هم ذمهواره وي.
جمهوري فرهنګ به څنګه وده کوي؟ یو خو سیاسي ګوندونه باید جمهوري وي، بله باید ټولنه جمهوري وي. معاشره یا ټولنه په ځانګړي ډول جمهوري رویو، جمهوري رجحان او جمهوري سوچ ته وده ورکوي. په دې کې تعلیم دی، دودونه دي، نظامونه دي، بیا سیاسي ګوندونه دي. دا ټول شیان یو ځای یو فکر ته وده ورکوي. نو په عمومي توګه زموږ معاشره غیر جمهوري ده.
نو آیا جمهوري فکر ته د ودې په نه ورکولو کې سیاسي ګوندونه پړ نه دي؟ ڈاکٹر خالد غوث بھائی ہغوی تر ٹولو زیاد سی موار دی.
وہ تو سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں اس چیز کی کہ ان کے اندر تو جمہوریت بالکل نام کی چیز نہیں ہے.
اگی تر ٹولو زیاد ذمہ وار دی زکہ چپ سیاسی گندنوں کے پنم جمہوریت نشتا. تاسو گورے سیاسی گندنا دا مشرتابہ دا حکم اور تابیدارے پا اصول دا گندنو چلول تا جمن خکاری. په نور الفاظو یو کس ناست دی، هغه د ټول ګوند واګي په خپلو لاسو کې اخیستی دي او دا هم وګوري چې د سیاسي ګوند پر مشر چې انتقاد وشي نو سیاسي کارکنان یې دفاع کوي او دفاعي حالت ته اوړي. نو په دې شکل کارکنان د یو نظام دفاع نه بلکې د یو فرد دفاع کوي.
خو له دې سره سره ډاکټر خالد غوث پر ټولنې انتقاد کوي چې معاشره د جمهوریت سوال مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي.
جمهوری رجحان کی تنزلی ہے یا وہ معاشرتی تنزلی ہے، مگر یہ معاشرہ
کد جمهوری رجحان تنزل وی او کد ټولنې سوال، د دې لپاره له سیاسي ګوندونو سره ټولنه هم په مساوي ډول ذمہ وار ده. ځکه چې ټولنې هیڅکله دا جرأت نه دی کړی چې د دې زوال یا شاتګ مخې ته ودرېږي. ټولنه ځان هیڅ پړه نه بولي.
ډاکټر تیمور رحمان له ډاکټر غوث سره هم نظر ښکاري او په سیاسي ګوندونو کې تضاداتو ته په کتو د هغو تجزیه یا شننه نه کوي.
د ګوندونو
دننه هم تضادات دي او او د ګوندونو په خپل منځ کې هم تضادات دي. کله چې یو ګوند له واک لرې سي یا اقتدار وانخستلای سي، نو بیا ورته غوره لار دا وي چې له اسټبلیشمنت سره په یو ځای کېدو خپلې هلې ځلې کوي. د مثال په توګه دا ډېره واضح ښکاري چې طریق انصاف دا فکر وکړ چې د اسټبلیشمنت د ځینو مقاصدو په پوره کولو به ځان مخې ته راولي، او هغوی دا وکړل هم. له خپل قوت زیات لوی کردار ولوباوه، او دا کار یې ځکه وکولای سو چې له اسټبلیشمنت سره یو ځای د ملکی جمهوری حکومت کمزوري کولو هڅه وکړه.
ډاکټر تیمور رحمان زیاتوی همدار سیاسي ګوندونه خپل تضادات هم لري. د پخوانی مسلم لیگ نونه د بیلو شویو سیاستوالانو او بیا مسلم لیگ قاف جوړېدو، د آفتاب احمد خان شیرپاو د پیپلز ګوند جوړېدو او نور مثالونه ورکوي، او وایي له دې سره سیاسي ګوندونه بیا دومره کمزوري شي چې د اسټبلیشمنت مخې ته نشي درېدی. همدا وجه ده چې لوی سیاسي ګوندونه هم یو په یو د اسټبلیشمنت خبرې مني
اور اس طرح سے ہم واپس وہیں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا.
سیاسی گوندونا دا اسٹیبلشمنٹ یوا یا بلا خبر منی او بیا موږ هغه ځای ته رسیدو لکه مزایمو چې دا جمهوری جدوجہد پیل کړی وو چې دولت منتخبه استازي به حکومت کوي، شاه حکومت کوي یا بعد، او کبا دی وکړي نو بیا به ولس خپل نور نمائندگان ټاکي. خدا عمل داسې نه چلی شي، دا بهر داسې روان وي چې د عوامو نمائندگان راځي، حکومت سم نسی کولای، کرپشن ډیر شکوي، او اسټبلیشمنت هم د دې پورا اجازه ورکوي، او بیا ولس بیا ویل پیلوي چې اوس باید اسټبلیشمنت یا فوجي امریت قائم سي. دا د پاکستان ډیره بدبختی ده.
او پھر اس کے بعد لوگ یہاں دوبارہ سے کہنا شروع کرتے ہیں کہ چلو جی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آفس پہ فوجی امریت قائم کرے. بڑی بدقسمتی پاکستان.
د ډاکټر تیمور رحمان او ډاکټر خالد غوث شننو او سرګندونو ته په کتو دا پوښتنه پیدا کیږي چې په پاکستان کې د دې سیاسي ګوندونو د نظریو او عمل پر وړاندې متبادل سیاسي ګوندونه یا نظریې او فکرونه ولې نه پیدا کیږي، او که په بل معنا ورته ولیدل شي نو په پاکستان کې وار لمخه موجود سیاسي ګوندونه چې انتقادي نظریې لري او په څه ناڅه شکل کې له ولس سره تړاو او رابطې هم بحالې پاتې شوي دي، هغوی ولې د جمهوري سفر برخه نه ګرځي او په لوی کچ مخې ته ولې نه راځي؟ دا پوښتنې به تر بلې خپرونې پرېږدو. اوس اجازه راکړئ راتلونکې اونۍ به بیا له جمهوریت سره راشو په مخامخ.
جمهوریت
ستاد نفرت نظر تروند زل ارمان وایم تمرا سوکنا دا چیز دیتا هم باران وایم ستاد نفرت نظر تروند زل ارمان وایم تیرا لنا بندوی تیر دیکھ واجنی میں خو تیرا لنا بندوی خیر دیکھ واجنی میں خو فل تیرا لنا بندوی اگ تھا دل کا چپٹا تھا فل جانا نو آیا تمرا سوکھنا دا چیز دیتا ہم باران آئے ساد نفرت نظر تا ہم دزل ارمان آئے
Thank you.
سالو نستوری زهم غمونا چکم تد خالو نستوری سان سب سمکوائیم تا تا باسمانو آئیم تمر سوکڑ دا چیز دیتا ہم بارانو آئیم ساد نفر نظر تا ہم دزل ارمانو آئیم